دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوې. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان او هند پر تعلقاتو سربیره د فاټا اصلاحاتو او سره د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او بلوچستان سربیره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. خو تر هر څه وړاندې نجیب امیر ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
انوای په اسلام آباد کې د ساک سګنۍ غونډه کې ګډون نه کوي. په قومي سملی کې نن د فاټا پر سباون خبرې کیږي. بغداد کې غبرګو بریدونو کې لسګونه کسان مړه او ژوبل شوي دي. دا هم پوره خبرونه. هند ویلي دوی به د اسلام آباد سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو له وجې په دغه هیواد کې په یوه مهمه سیمه ییزه سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیانیه کې ویل په سیمه کې د پولي دواړو غاړو ته د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي او د یو هیواد له خوا د دوی په داخلي چارو کې د مداخلې له وجې په غونډه کې برخه نه اخلي. په بیانیه کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو نوي ډیلي وار له مخې په پاکستان کې میشت تورپکې په دې تورن کړی چې په روانه میاشت کې د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د دوی پر پوځي مرکز تر شا په برید کې لاس درلود. په دغه برید کې 43 هندي سرتیري وژل شوی. تر دې وړاندې په پام کې نیول شوی و چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي بعد سارک په سګنی کانفرنس کې په اسلام آباد کې ګډون وکړي. د پاکستان په قومي سملی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوی کمیټې پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګونغړی شهاب الدین خان نن مشال لړیو ته په دیړه داسې وویل،
او په دې باندې نن د ډسکشن ورځ مقرر شوې ده چې په دې باندې نن بحث کیږي. دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل ایکشن پلان یې سره چې دی کې د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي. او د مین سټریم خرید د فیصله شوې ده چې د های کورټ سپریم کورټ جورسډیکشن امیجیټلی دا د ایکسټینډ لی شي فاټا، او د فاټا حیثیت د نور ډیفاین شي او دا د دې مرجر دی وکړی شي، ځکه چې د هر یو د چې کوم دا ایجنسي دا د غیر سره جنګېدلې ده د خیبر پښتونخوا سره.
شهاب الدین خان وایي د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، او ډیری خلک د دې خبرې پلوي دي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو کار تر 2013 کال پورې بشپړ شي، سو د یادې سیمې خلک د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې خپل حقونه ترلاسه کړي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو او چارواکو د کوټې د پریس کلب په مخ کې نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 او 18 جمعات امتحانونه دي د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د بلوچستان حکومت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د 9 او 10 جمعات ترڅنګ به اوس د 15 او 18 صنف امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي. خو د حکومت دغه اقدام د تعلیمي ادارو د مشرانو لخوا غندل شوی دی. د یو شخصي سکول ښوونکی ملک رشید کاکړ په دې اړه وایي
چې ګورنمنت آف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راولر شوی دی چې د 15 د اتم امتحان دی ودا د بورډ دی. موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي. موږ 15 اتم څخه مکمل بایکارت موږ دغه اگزام موږ وای دا به په سکولو کې وسی دا زموږ ارقام پر نکلو په دغه وخت کېږي په کار داري چې خطب د لسم د نمغه د کډری کوټ زور شته به چاغو.
په بلوچستان کې د شخصي مکتبونو مشران وایي حکومت پرته لدی چې دوی په باور کې واخلي په نصاب کې هم بدلون راولي او بیا دغه نصابي کتابونه سکولونو ته نه سپاري چې دا کار د زده کوونکو په تعلیمي یون منفي اغیز پرې باسي. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اړوند شډل بازار سیمه کې د هوایي برید له امله 13 تنه داعش وسلوال وژل شوي. د ننګرهار امنیه قمانداني مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لړیو ته ویل چې یاد برید نن سهار 3 بجې ترسره شوی چې له امله د یو ډل مشر او قاضي په ګډون 13 تنه داعشیان وژل شوي. خو له سیمې څخه یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط مشال لړیو ته ویل چې دغه هوایي برید له حج نه د یو راستون شوي حاجي بسم الله په حجره شوی چې له امله له حاجی بسم الله ټپی شوی خو دا غزوی په ګډون 12 تنه پکې وژل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول عطا الله خوګیانی هم مانی چې په برید کې د دایشانو ترڅنګ ولستی وګړي وژل شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د رواني اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویاند محمد هارون چې خنصوري مشال لړیو ته ویل چې د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لیسته د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو د ایستلو رسمي غوښتنه وکړي. نوموړي دا هم ویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د روغې موافقه به د بروکسل په نړیواله غونډه کې د حکومت د بریالیو کړنلارو د بیلګې په توګه مطرح کړي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه ترورستي بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 500 زیات یې ژوبل کړي دي. لومړی برید په جدیده سیمه کې وشو چې پکې 8 کسان وژل شول او 29 نور ژوبل شول. د دې برید پړه داعش پر غاړه اخیستی. دوهم برید په بایا سیمه کې وشو چې پکې 9 کسان وژل شوي او 26 نور ژوبل شوي دي. د دې برید ذمہواري چا نه ده قبول کړي. د سوریې حکومت له پرونه راهیسې د کلابند ښار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دغه ښار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي. حکومتي ځواکونو د حلب په مرکز کې د یاغیانو د ولکې نه یوه مهمه ولسوالي آزاده کړې ده. د سوریې حکومتي رسنۍ خبر ورکوي چې د دوی ځواکونو د حلب د تاریخي نظامي کلا تر څنګ فرا سیمه نیولې ده او اوس مهال د دغه شمالي ښار د تاریخي سیمو په خوا کې جګړه روانه ده. د ترکی حکومت د خپل استخباراتي ادارې واټیا کارکونکي په دې تور چې امریکا میشتي دینی عالم فتح الله ګولن سره اړیکې لري لدندو لري کړې دي. انقره پر ګولن تور لګوي چې د روان کال د جولای د 15مې د ناکامې کودتا تر شا یې لاس درلود. د ترکی سرکار رسنۍ وایي له واټیا څخه د 250 پر ضد د جرمونو دوسیې جمع کړل شوې دي. د حکومتي رسنیو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ورته ډول 141 کسان د ترکی د استخباراتي ادارې ایم آی ټي څخه له کاره ځنډول شوي دي او په دوی کې د 100 کسانو پر ضد پلټنې بشپړې شوې دي. انقرې د یاد ناکام پوځي کودتا رئیس له 100 زرو زیات کسان د فتح الله ګولن سره د روابطو په غبرګون له کاره لرې کړي چې پکې د پوځ سرتیري پولیس او ملکي کارمندان شامل دي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د رابع اکرم خان نه د هوا حالو د کرنسی بیاورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ او 50 پیسې او په 1.15 روپۍ. یو درهم په 28 روپۍ او 30 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپۍ او 30 پیسې خرڅول کیږي. یو افغان په یو روپۍ 500 پیسې او په یو روپۍ 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 233 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 250 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې بسیات نه زیات درجه حرارت 3 او کم نه کم 25، بنو کې 10 او شل او په کوټه کې 3 او 14 وي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. هند په پاکستان کې کېدونکي د سویلي اسیا هیوادونو د سیمیز همکاري سازمان سارک په سرمشریزه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شابدین خان په دې اړه وایي
دا اوس د وخت ضرورت دی او د نیشنل اکشن پلان یې سره چې دی کې د اصلاحات راشي او د خلک مین سټریم ته راشي.
په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوال د راشن د نرسي دو د ستونزې سر ټکوي.
مش دلته غړي په شپږ بجې باندې روشي دوه لورسته راکو مش ته راشن نه ملایږي او په خپل راشن باندې مش والیا شي تکول یا شي سپکول یا شي هر ایوه مش ته راشي.
د بلوچستان وکیلانو تیر ورځ د 8 اگست د ځانمرګ برید په ضد په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې مظاهرې وکړې. دوی د دې پیښې د پلټون لپاره د حکومت لخوا پر جوړ کړل سوي عدالتي کمیشن سختې نیوکې کړې.
تحقیقات د اولین ورځ سره بالکل په 0% باندې دی. د دې سره مې هیڅ وکونسته زه باغروز باندې موجود یم. ایون نن پورې زما بیان نه دی ریکارډ سره.
په کراچي کې پولیسو پر سړکونو د گاډو او موټر سایکل چلونکو د خوندیتوب لپاره د پوهی راوستو کمپاین پیل کړی دی. یو موټر سایکل چلونکو د دې ګام ستاینه کوي.
زمونږ د ژوند مسله ده، معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سره لګي زمونږ د مرګ خطر ده، پکې هلمټ لازمی پکار.
اوار په اتحادیه اوار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خپل هڅو ډاډ څرګند کړی دی. دا نور راپورونه پر روان خبرونه کې اوریدلای شئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو پر میډیم ویوز یا لنډو څپو 421 کیلو هرتز او په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 15300 15300 کیلو هرتز اوریدلای شئ. او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. هند په پاکستان کې کېدونکي سارک سرمشریزه کې د ګډون نه کولو اعلان کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وکاس واروپ تیر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه پاکستان ته په اشاره پیغام خپور کړ چې سیمه ییزه همکاري او ترهګري یو ځای نشي چلیدلی نو هند به په دې سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. د سویلي آسیا هیوادونو د سیمه ییز همکاري سازمان سارک 19مه سرمشریزه د روان کال نومبر په میاشت کې په اسلام آباد کې کېدونکې ده. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
هند وایي چې په اسلام آباد کې په 9 او 10 نومبر کې دونکي 19مه سارک سرمشریزه غونډه کې به ګډون نه کوي. د هند خارجه چارو دفتر ویان وکاس سواروپ لخوا په ټویټر یو پیغام کې ویلي شوې دي چې هند دلړ کې موجوده د سارک مشري کوونکي ملک نیپال ته اطلاع ورکړې ده. هند نیپال ته ویلي چې یو ملک داسې ماحول جوړ کړی دی کوم چې د غونډې لپاره نامناسبه دی. د وکاس سواروپ د ټویټر یو پیغام تر مخه چې علاقایي کومک او سخت دریسي په یو ځای نشي چلی دی هم دی لبه چې هند به د اسلام آباد په غونډه کې ګډون نه کوي. بلخوا هم د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس کریا د لړکی خپل د ټویټر د پیغام د لارې ویلي دي چې د هند اعلان غیر متوقع دی او پاکستان د په باضابطه توګه نه دی ویلي شوی. د ویلي چې پاکستان اوس هم د علاقایي امن او کومک پابند دی. یاد دی چې د هند د انتظام لاندې کشمیر په اوړي سیمه کې د هند په پوځي هډ کوارټر د برید نه پس د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې کړکیچ راغلی دی. هند تور لګوي چې په دې برید کې د پاکستان لاس وي کم چې پاکستان سختې سره رد کړی دی. د هند په سارک سرمشریزه غونډه کې د ګډون د انکار په اړه خبریال او د سیمه ییز چارو کارپوه هارون رشید وایي چې دا د اوړي برید ردی عمل دی. دوی وایي چې د 13-15 کال نه دا لړۍ روانه ده چې کله حالات ښه شي او کله خراب او همدې له وجې د سیمې د خلکو اقتصادي ترقی نه کیږي.
نو حالات خو بد نه بد تر روان دي او زما په خیال خو سار کې یو ښه فورم چې په کارو چې کم او جوړ شوی هم دی مقصد د پاره دی چې د خطه کې کدا څه خندونه هیواد ترمیان راځي نو هغه مشران چې دی هغه کې نیو حل کی. خو چې کم حالات روان دي هغه کې دخکاری چې اوس سارک دونه موده وشوه سه خاص فائدم نو کړی د ریجن کې. نو دا سوالونه بیا پورته کیږي چې بیا د سارک فورم ضرورت څه دی په کار خدا دی چې د ختم شي نو هغه به بیا زیات کړي.
د بهرنیو چارو یو بل کارپو پروفیسر سرفراز خان وایي د سیمې د خلکو حالت بدلول لپاره ضروری ده چې دواړه ملکونه به له شرطه خبرو اترو ته کینی.
کافی مدینه سارک کې دی هغه هند او پاکستان ترازی یرغمه ته جوړ کړی دی او هغه د لاسه هند او پاکستان چې خطه ته نقصان رسید دواړه کله آپس کې چې دي سار کانفرنس کې نه کینی خبرې اترې نه کوي. دا دواړه تاسو د جنگ بازان چې دي د هند او د پاکستان دواړو کې انتها پسندانو او دهشتګردو کافی لوی تعداد دی. پاکستان کې مشته او هند کې مشته او دې چې دی د خطه د سیمې امن چې دی هغه بربادی او خبره او اثر ته نه کینی. دا ډېر بدقسمتي ده. فوری طور باندې ټولو خلکو ته د هند او د پاکستان د خطه نور ملکونو ته د هغې خلکو ته دا پکار دي چې دي دواړو ته دا وی چې دا دوار دی خپل تنازعات چې دی الکول لپاره غیر مشروط خبرو درو تکینی.
واضح دی د کشمیر د اوړي د برید نه پس د هند لخوا په سنتاس موایدي د بیا خبر کولو انډیا ورکړې شوې ده او هند انګریزي ژبې ورسپانې هندو تر مخه چې هند موایده زندول غواړي. خو پاکستان وایي چې پاکستان ته د هند فشار قبول نه دی او دا معاملې و نړیوال بانک او نړیوال عدالت ته وړي. د سنتاس موایدي تر مخه ستلش بیاس او پراوی دریابونو د هند حق ته او جناب سین او پجیلم د پاکستان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. یو زو د فاټا پر لور نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو پر سپارښتنو بحث کیږي. د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې د ټول قبایلي سیمو تر دورو وروسته دا سپارښتنې لیکلې دي. د مشال رادیو خبریال رفعت انجم له واکمن مسلم لیگ نون ګوند سره اړ لرونکي قومي اسمبلی غړي شابودین خان سره مرکه کړي او له نوموړي د فاټا اصلاحاتو سپارښتنو د نننی بحث پوښتنه کړي چې څه ارزښت لري. شابودین خان په ځواب کې وایي
دا ورنه زله چې دومره غټه کمیټه جوړه شوې هغه دومره بریف رپورت جوړ کړی دی چې هغه د قاتل وړلې چې سړی وګوري او زما په خیال باندې چې هغه به ټولو ممبرانو صاحبانو کتلی نن چې څوک بحث کوي ځکه چې دغه ډاکومنټ کې داسې یو ټکی نه پاتې شوی چې هغه د هغې ذکر موږ وکړو. البته په دې باندې که نن بحث کېږي نو بحث به په خاص پلټونو په دې باندې کېږي چې په دې کې 15 کاله ورکړي دي. موږ غواړو چې دا 15 کاله نه بلکې دا د راتېر شي دا کوم پروسس دی او دا د 2018 پورې دا کمپلیټ شي ځکه چې روان الیکشن د قبایلو مستقبل بدلولی شي او دا ونس فار آل چې دا قبایل له دې ستونزو نه بېغمه شي چې نن دا وشو او نن دا ترمیم پکار دی نن دا ترمیم پکار دی چې دا په یو ځل باندې وشي چې موږ دې غم نه خلاص شو او موږ له صوبایي سیټونو په دې کې ذکر نشته چې موږ پکې د صوبایي سیټونو دغه کې بندوبست وکړي. زما په فکر باندې به صرف په دې باسي په امپلیمنټیشن باندې بس کمیټیانو کوم رپورټونه پیش کړي هغه لاګو شوي نه دي امپلیمنټ شوي نه دي نو د دې لپاره به باسي چې دا زر لاګو شي او د قبایلو دا کوم خواهش دی د قبایلو چې دا کومه ستونزه مخې ته ده چې دا ختمه شي او قبایل یو نوي زندگی شروع
چې کومې پارټیانې دي هغه به په دې نن بحث کوي.
بالکل جی په دې باندې خو چې کله دا پیش شو په دې باندې آفتاب احمد خان شیرپاو صاحب دا ویلکم کو په دې کې جماعت اسلامي سردار طارق الله صاحب هغه ویلکم کو په دې کې غلام بلور صاحب دا ویلکم کو ډېر شابوشه مرکو مخالفت زما خیر لږ په دې کې خدای دې نه کی زما خیر نه راځي خو موږ په وخت کې موږ چې کله دې سره خبره اترې کړې نو په دې کې مولانا فضل الرحمان صاحب پارټي مخالفت کړی دی او په دې کې محمود خان چیزی صاحب کړی دی. نو زما په فکر باندې کې دې دواړه مخالفت وکړي او بل طرف ته دې نه زمونږ د ازاري رونه دې مخالفت دې نه به زمونږ صوبې ته تاز ورسي.
د پاکستان مسلم لیگ نون گوند غړی شهاب الدین خان وو چې په قومي اسمبلی کې د فاټا اصلاحاتو د نن سپارښتنو د بحث په اړه زموږ د خبريالي رفعت انجم پرتن ځواب ودی.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنی مو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخی په غاړه
په دوانی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درنی مو بجو
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلورنی مو بجو.
از موږ غلم مشال رادیو څخه اوري دا خبر پرتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي کډوال وای د راشن اخستل لپاره کری ورځ په سختي ګرمۍ کې تیر کړی خو بیا هم یو مټی راشن هم په اسانه نسی ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې راشن دی پر وخت او په اسانه توګه ورکړل سي. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیر کوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان به کور شوي کډوال چې د خپل راشن یا خوراکي توکیو لپاره پنمر کې په اوږده اوږده قطارونو کې ولاړ دي وایي چې د خوراک نړیوالې ادارې لاړخه ورته راغلی راشن هم ډیر په مشکله ترلاسه کوي او شپې ورځې ورته تیرې کړي خو د راشن سنټر او عمله ور باندې ملنډې وهي.
چې ګاډی نه دی راسي سدی وانی ما بلا بنا کو او چې کیم راشن مشته رشه خوروک نه دا کندی کوي دا په میش خوري په میجه قبلوي او په خپل راشن باندې میج والیا شي ټکا والیا شي سپکا والیا شي هر ایوه مشته رشي
زیاتوی چټول اورس پن مارکی 13 کړي او کلاچې سنټر ته دنن اولاد شي نو د پلار زوی یا خاندان بلغړی په پرچا ورته راشن نه ورکوي. دوی وایي چې دا دوی خلک په پنجاب سند کراچۍ او یا بهر ملکونو کې مزدورۍ کړي نو راشن سنټر عملا د خپل خاندان غړیو راشن نه ورکوي او ورته ویلې شي چې په خپل د هر کس راشن ترازي. نو دا دوی په وینا څنګه به د یو موټی راشن لپاره خلک خپل مزدورۍ پرېږدي؟
میزو متاثرین خو اول شپه تیرېږي د شپې نه بعد بیا میشته وایي چې رجنل شنغتی رجنل پرچا
تقریباً خدا سے بے انتہائی خال کے تکلیف تھا اسپین روشی احمد دگارا پیرے پلائن سے بھی لوڑ ہوئی دس پنجیری دا پلی کے شراغات پہ غرمت انوس ہوئی لکامی سے پل ریشن داس و کھولی چارا چپیر ظلم سرا وہ کھولی وہ مش طرح بے انتہائی جو تائی بے انتہائی ظلم لگیا تھا
میر بات خان ملو پا جانے تھا خل پا در باز چکر گلائی تھا چکا در باز گلائی تھا چکا دس پا تیرا دو میر سرا تو قربانی نہ کو
پدے اڑامو چکلا پبنو کے دا خوراک نڑے والے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام مشرانو نو پختل نو دوی وویل راشن سنٹر و عملاتا امر کڑے چه سمرا هم کې دلیشی کډوالو ته د پراشن ورکولو کې آسانی جوړه کړي کډوال غوښتنې کړي چې د خوراک نړیواله ادارې لاړخه دوی ته راغله په دغه راشن ورکولو کې د ځایي عملا ورته مشکل نه جوړوي او یادې د راشن پیسې د نورو میاشتینې 2000 نقدو مرستو سره یو کړي نو دوی به په دغه نمر کې ورځ نه تیروي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو پر دغه سپو خبريږي
منځنۍ سپا شپک سوا یو ویش کلو هرتز
پر لاندو سپو 2013
15300 شپیت
او 15000 شپیت کلو هرتز
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوسو د کوټ پر لور په بلوچستان کې په شخصي څنګه کې د کارکونکو شوونځي او استادانو ویلي چې د دوی زده کوونکي د حکومت لاري د پنځم او اتم ټولګي ازموینې ورکول ته تیار نه دي د دوی په وینا په لاندې جماعتونو کې د بورډ امتحان ورکول کم عمر زده کوونکي نقل کول ته هڅوي د شخصي شوونځي او استادانو په دې لړ کې نن احتجاج هم وکړي چې په اړه نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
پرائیویټ یا په شخصي څنګ کې کارکونکي د شونځي استادانو او زده کوونکو په ګڼ شمیر کې د کوټ پرس کلب او مختیوي احتجاجي مظاهره کړې ده دوی د بورډ د لارې د پنځم او اتم کلاس د امتحان د اخیستلو د پریکړې سخت مخالفت کړې دي په دې اړه په کچلاق کې د شخصي سکول خاوند ملک رشید کاکړ راته وویل
چې ګورنمنت اف بلوچستان ایجوکیشن ډپارټمنټ راول سوي دي چې د پنځم او د اتم امتحان دی وای دا بورډ دی موږ د دې خلاف احتجاج دغه کوم مسلې ډېرې دي موږ پنځم او اتم سره مکمل بایکاټ موږ دغه اگزام موږ وای دا به په سکول کې وسی دا زموږ ارقام په نکلو په دغه وخت کې چې په کار داري چې خطر د لسم د نمغه دا کېدل چې کوټ زور شته دی ما چاغو دا ځان دا ټیم دای لاکه سټوډنټس دي هغه د پنځم او د اتم ارقام دا کوم چې موږ پراورس کلو کې ټیکمن 2.5 لک نه موږ په دې مخالفت کو ګورنمنت په خپل وای چې 12 لک شنان د سکول څخه د باندې دي دا نقل د لسم چې موږ د بورډ امتحان کوم په نقلو مخ ته کېدلو او په دا سکول کې د نقل سیستم نو وسم نشته دا که په خوښ د وجب ایگزام کې دی لایک الک موږ تاسو موږ دا اپشنل کې دا لازم کومه په دمو سبو کې نشته چې په بلوچستان کې دا تر کې شو کړو
بل خو ته د شخصي سکولونو د اتحادیې مرستيال مشرتار اڅګزي زیاتوي چې و مې ستریسي وي د خود تعلیمي ادارې لوري تر اوسه د روان کال جن کتابونه وزد کوونکو ته نه رسیدلی
پرایویټ سکولو والا چکم ترتیب سلیبس تیاری لیکن ګورنمنت او بلوچستان د خپل مرزي سلیبس تیاروان د خپل مرزي پیپر تیاروان د خپل مرزي اساسه پر لګاون د خپل مرزي سنټرال کوم چې هغه زموږ د پرایویټ سکولو سیشن سوجن د پاره ډیر مشکلات او بل خبره ده چې دا ټیم د نن تاریخ په حال اړه کې چې د پنځم د بلوچستان بورډ درې کتابونه دا ټیم مس دي چې وروسته پر کښانت نه دی ملاو سی دا رنګ د اتم کتابونه مستی چاغه یو اخلاقیات یو کمپیوټر نو دا کتابونه نه ونه کی وجه سره نقصان به امتحان څنګه ورکی او په دې وجه موږ د مخالفت کو
ته د ونه ورته چې د بلوچستان حکومت اعلان کړو چې د لسم ټولګي په ډول به د روان کال په وروستیو کې د پنځم او اتم کلاس یا ټولګي امتحانونه هم د بورډ د لارې اخیستل کیږي خود شخصي څنګ د شونځي او خاوندانو خبرداري ورکړی دی کا حکومت سم د لاسه دغه پریکړه برته وانه خسته نو دوی په راتلونکو نه یوازې د خپل احتجاج لاړې پراخه کړي بلکې کې دز دکونکو پلرونه او خپلوان به هم د حکومت په ضد پر سړکانو باندې راوباسي ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
په کوټه کې پاتې کیږي خو احتجاج دا ځل د استادانو یا د ښوونکو نه بلکې د وکیلانو دی د ولسان وکیلانو تیر ورځ د اتم اگست د ځانمرګي برید په ضد په کوټه او د صوبې په نور برخو کې مظاهره وکړه دوی د حکومت له خوا د پیښې په اړه پر پلټونو هم سخت نیوکې وکړه او ویل چې حکومت د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پات راغلی دی دوی غوښتنه وکړه چې په ځانمرګي برید کې د تورونو کسانو په ضد ژر تر ژره قانوني ګامونه پورته کړل شي نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
په کوټه کې د وکیلانو لاریون د هایکورټ د ودانۍ څخه راووت او د بلوچستان اسمبلی یو مخ ته په یو احتجاجي مظاهره کې بدل شو مظاهره چانو نه هواز په لاسو کې د خپل غشتونو په حق کې پلی کارډونه نیولې وو بلکې دوی د حکومت په ضد شوانونه هم ورکول پر دې مهال د وکیلانو مشرانو وویل چې حکومت د اتم اګست په ځمرګي برید کې د تورونو کسانو په نیولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې وکیل علي کاکړ ایډوکیټ راته وویل
د سیاسي پارټیو زما د خواسته د سیدوی د عوام د حقوق په باره کې د ژوند د حقوق په باره کې یو صحیح طور پر یو لایمل د اختیار کې کم سي حکومت د کمیشن اعلان کړی دی. دا کمیشن خاموش بالکل نه منو. دا د شهیدانو لوینو سره مزاق دی، د شهیدانو لواکینو سره مزاق دی. موږ حکومت ته دا وایو سیدا مزاق زیاده بند کاسته.
احتجاج کوونکو غوښتنه وکړه چې حکومت د خلکو د ځان او مال د حفاظت لپاره کلک ګامونه پورته کړي. اقبال کاسی ایډوکیټ د حکومت له لوري پر پلټونو سخت نیوکه وکړه.
تحقیقات د اولین رج سره بالکل په 0% باندې دی. د پاکستان یو معتل افیسر راوستي او د دې تفتیشي افیسر جوړ کړي چې دغه خلاف ډیر سخت الیګیشنز دي چې هغه ناهیله دی. نو هغه به دغه سمجھ ته وکړو چې هغه به په دا دونه غټه ثانیه کې یو خود مختار او غیر جانبدارانه تفتیش وکړي. نو د دې سمجھ ته وکړو چې د تفتیش نن زه د دې چشمدید گوایم، زه په غرض باندې موجود یم، ایون نن پورې زما بیان نه دی. نو تفتیش خو زیرو چې دی، زیرو دی. کم ورځ باندې ایف آی آر در سوی دی، هغه په ایف آی آر په سټیج باندې پروت دی، دا هغه مخ ته هیڅ هم تفتیش نه دی سوی.
وروسته مظاهره کوونکي په امنیت سره د هایکورټ ودانۍ ته داخل شول. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي وو. د یادونې وړ ده چې په اتم اګست په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو. په هغو کې د دوو خبریالانو په ګډون 45 وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان چو باری بے شک چو
دیر سخت را باری تیرا یا ہر چکی
دیر سخت مکلن مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري چې تاسو یې نه یوازې د رادیو بلکې د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ. پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د منډي شوقه در افغان کډوال کیمپ څخه تر 2300 زیات کورنۍ افغانستان ته تللې دي. د منډي کیمپ لپاره د ملګر ملتونو د ځای چارواک په وینا په دغه کیمپ کې د ريجستره کډوالو شمیر 1500 وو. په دغه کیمپ کې لا هم یو شمیر کډوال پاتې دي او تابعیا کوي چې په لنډو ورځو کې به افغانستان ته ولاړ شي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په دغه پاتې شوي کډوالو کې د زیاتره ولس افغان رجستریشن کارټونه هم نشته.
ما نوم مرجان ده، جای مې ګلدره او شکردره ناصری. په تورخم کې وای پاسپورت د لاړم، هغه چې په لوګر او په ګردیز په خوست راغلم، روپۍ مې نس کلاړي چې څو روپۍ هغه پاکې لاړې. اوس دلته کنډوالی دي، ای چی نشته، زمنه مې پیسې شته نه، خرچه راسره شته چې زه په څه رقم لاړ شم.
او هم د کامی ولسوالۍ اوسېدونکي یو بل پینګره چې د هغه نوم هم مرجان دی، وای چې د هغه لکړواله وړاندې هم په افغانستان کې خپل ځمکه نه و او اوس کلاړ هم شي، نو په ډاګه به ډیر کیږي.
نن دا کلاړونه خنه باندې غون کورونه راتکتل، یو کور دوه کور راپور کاندره چپاتې د به خرچې لپاره، او دغه ځای چې باس دغه سرخکانو پر وڅ کې ګو به واسي خلک دلته کار روزګار هم دغه سیوا غوام ساتل مغه باندې خوره مړی روزي راکول ته نن راځي پوري نور کار روزګار زمانه لرمه چې سیواله وړه ما شومان دي دل شپاس نه پوسه ما
یو تن چې سفیر جان نومېږي وای چې د گوشتی ولسوالۍ سره تړاو لري او دې زیاتوي چې د هغه سره مهاجر کارت نشته، نو د هغه سره کوم امداد هم نه کیږي. او دی وای چې د هغه سره د کرایې پیسې نشته، نو خپل یو خرګاډی لري او هم په دغه ګاډی کې به کډه وړي.
کډه دغه خرګاډی کې سو ما بس یو شپایو کې یو شپبل کې یو شپبل کې بس پیا مهربان ان شاء الله چې لسه تورز کې هور وس ګوښتا کې زیا نشته کنه چې د بهاړو وسین غاړه کې بړو دلته به دکان سروې خالې کې دلته مو ادمو کو بچی مې مو شوار یش پاک مې بچی جب دزایم.
انور خان نومې د جلال آباد وسیدون کې وای چې هغه اته ډیر شکلونه مونډه کم کې ژوند وکاو او نن مازیګر به افغانستان تر وانیږي.
دغه زمونږ
مرکز زور ازو به بس د خو زمنګ ورونه د دلم سلوي خل شوی دی او ټول خلک ولا مخشاله او مکسر ډیر وخت پاس کړی دی.
بل خو د اقوام متحده د کډوالو لپاره اداره یا یو ان ایچ سی آر د مونډي د کین چارواکي جمع رحمان وای چې هغه کډوالو ته پیسې نه ورکول کیږي چې لوړان دی مهاجر کارت نوې جوړ کړي او زیاته کړه چې په دې کډوالو کې زیاتره د ناصر وقام شکردری ګلدری کامی او د ګوشتي د ولسوالي کډه شامل دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو مونډا.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو لاري پر میډیم ویوز یا منځنی صفه 521 کیلو هرتز او شارټ ویوز یا لنډو صفه 2113 15315 او 15315 کیلو هرتز اوریدلای شي. د غرمې 12 بجې سوې نجیب امیر به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د هند بهرنی چارو وزارت وایي دوی به د سارک په سګانی کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې کیدونکې د ګډون نه کوي، ځکه چې د نوي ډیلی او اسلام آباد ترمنځ حالات توجن دي. تر دې وړاندې ټاکل شوی و چې وزیر اعظم نریندرا مودي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې نن د فاټا د اصلاحاتو لپاره د ټاکل شوې کمیټې پر سپارښتنو بحث کېږي. د واکمن مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان مشال لړیو ته ویل د کمیټې د سپارښتنو له مخې دا غوښتنه شوې ده چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي. د بلوچستان د شخصي سکولونو استادانو چارواکو د کوټي د پریس کلب په مخ کې د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د 15 او 18 جمعه امتحانونه د بورډ یا کانکور د لارې نه اخلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار به د روانې اونۍ تر پایه د سولې موافقه لاسلیک کړي. د ولسمشر ویندوی محمد هارون چخنسوري وایي د افغانستان حکومت به د موافقې تر لاسلیک وروسته د غربي هیوادونو د بندیزونو له لسته د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو د استلو رسمي غوښتنه وکړي. د عراق په مرکز بغداد کې دوه تروریستي بریدونو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او 500 زیات ژوبل شوي دي. د ترکی حکومت د خپل استخباراتي ادارې وته کارکونکي په دې تور چې امریکا میشت دینی عالم فتح الله ګولین سره اړیکې لري له دندو لرې کړي دي. د سوریې حکومت لپاره نارایسي د کلابند خار حلب د خلاصون په موخه ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دغه خار کې 2.5 لک کسان ایسار پاتې دي او د اسرایلو پخوانی ولسمشر او د نوبل نام ګټونکي شمون پیریز دند د 93 کالو په عمر کې مړ شو.
د مهم خبرونو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدی چې نجیب امیر وړاندې کوي. وسوارسیږي د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستی دي. راځي چې ورته غرسو.
نیبات ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې په سینټ او قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنې وروستو حکومت د کشمیر شخړې له وجې د پاکستان او هند ترمنځ په زیات شوي تاوتریخوالي او هندوستان لخوا دړکې ورکولو په رڼا کې د پارلمان ګډه غونډه رابللې ده. ورځپاڼه لیکي چې هیله ده چې د پارلمان په ګډه غونډه کې به د کشمیر په تازه صورتحال، د هند لخوا په غیر د پلټنو د اوړي حملې تورونه په پاکستان لګول او 450 کاله پخوانی سنتاس معاهده ماتولو په حق تفصیل سره خبري وشي او وزیر اعظم نه هم پکار دي چې پالیسی بیان دي جاری کړي او د اولس منتخب غړو ته دی وخایي چې د دې شخړو حل لپاره څه عملی پروګرام لري. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف په جرمني کې کانفرنس ته په خپل وینا کې وویل چې پاکستان تر ډیره حده د ترهګرۍ په پیښو قابو موندلې دي او د هند خرابې رویې له وجې شخړې او تاوتریخوالی نور هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې ترهګرۍ مخنیوي لپاره مؤثره بارډر مینجمنټ ضرورت دی، خو هند په ځای د مرستو مشکلات پیدا کوي او هغه شخړې چې په کار ده چې تر اوسه حل شوی وي هند پرې خبرو اترو لپاره هم تیار نه دی او دا وجه ده چې د سیمې نه په مکمله توګه د ترهګرۍ خاتمه نه کیږي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي دي چې ځینې قوتونه پاکستان او افغانستان د یو بل پر ضد استعمالوي او د دواړو ملکونو د یو بل پر ضد استعمالونکو لار نیولو لپاره پاکستان او افغانستان له په ګډه سره کار کول پکار دي. ورسپانه لیکي چې افغانستان سفیر خبره په خپل ځای صحیح ده، خو پاکستان د ضرب عزب عملیاتو له وجې تر ډیره حده د وسلوالو خاتمه کړې ده، نو پکار ده چې دواړه ملکونه را یو ځای شي او نه صرف یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي، بلکې د دواړو ملکونو په کومو ځایونو کې چې هم وسلوال پټ دي پر ضد دې کاروایی وکړي، نو دا شان به د سیمې نه تر ډیره حده طرح گرے خاتمہ وشی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د اسلام آباد او نوې ډیلی ترمنځ د رامنځته سوي تاوتریخوالي په اړه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ولسمشر سره مرکه کړې، او بلخوا رویټرز خبري اژانس د چین له لوري له تاجکستان سره د دفاع په برخه کې د مرستو پر پلان راپور خپور کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي له عبدالحک کړه ورو.
د امریکا واشنگتن پوسټ پرسپانی د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر له ولسمشر سردار مسعود خان سره مرکه کړي چې په کې نوړي خبرداري ورکړي چې هند په خطرناک توګه د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ لفظي جګړې ته هوا ورکوي. نوموړي دا تور رد کړي چې ګواکې اسلام آباد په اوړي کې سوي برید کې لاس لري. په دې حمله کې 13 هندي عسکر وژل شوي وو. سردار مسعود خان زیاته کړه چې هند جنوبي ایشیا په یو ورانونکي جنگ کې ښکېلول غواړي. دا اندېښنه ښکاره کړه چې د کشمیر پر سر تاوتریخوالی شایي د هند او پاکستان ترمنځ په پوځي جګړه واوړي. واشنگتن پوسټ وایي غربي هیوادونه د هند او پاکستان د لانجې ته خاصه پاملرنه نه کوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي کشمیر د جګړې یو داسې ماشه ده چې په کښېښلو یا نړیوال امنیت خرابېدای شي، او د دې ترڅنګ همدا لانجه د سیمې لپاره د اوباما انتظامی د سفارتي او دفاعي هلو ځلو په مخ کې یو مستقله خنډ ده. بلخوا رایټرز خبري اژانس د تاجکستان د یو چارواکي له خولې وایي چین پلان لري د افغانستان له پولیس سره نږدې د تاجکستان د دفاعي صلاحیتونو د پیاوړ کولو لپاره ځینې پوستې او نور سهولتونه برابر کړي، او د دې لپاره پیسې هم ورکړي. منځنی ایشیا هیوادونه په خپل ختیځ کې پروت ګاونډي هیواد سره 1545 کیلومتره سرحد لري چې په اسانه تګ راتګ قربان کېدلای شي، او دوشنبه تل پر دې سرحد د محافظینو او د مخدره موادو د وسلوالو قاچاقبرو یا سمګلرانو ترمنځ د نشټو رپورټونه ورکوي. د رایټرز په خبره د دې ترڅنګ په شمالي ولایت کندوز کې د طالبانو شتون هم یو بل اندېښنه ده. د اژانس په خبره هغه سړک چې تاجکستان له چین سره نښلوي پر دې سرحد غځېدلی، او پروان کال کې پر دې لاره کارکونکي ځینې تاجکان وسوالو تښتولي هم دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شام حکومت تیر ورځ د حلب شار د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیل کړل. حکومت تیر اونۍ اعلان کړی و چې په حلب کې د اپوزیشن ډلو پر ضد د پوځي عملیاتو پلان جوړ کړی دی. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک انسانان ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي په حلب کې په روانه جګړه کې محاصره شوي خلک په ډیر ناوړه حالت کې پاتې دي. په دې اړه نور حال د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د سوریه حکومت په حلب کې د ځمکنیو پوځي عملیاتو له پیل سره د شار ځینې مرکزي سیمې نیولې دي. حلب شار له تیرو څلورو کلونو راهیسې د حکومتي ځواکونو او د رژیم د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ ویشل شوی دی. د دې شار په ختیځو سیمو کې د رژیم مخالفې ډلې او په لویدیځ کې د سوریه حکومتي ځواکونه کنټرول لري. د سوریه دولتي ټلویزیون وایي چې حکومتي ځواکونو پرون د حلب د تاریخي کلا په شمال غرب کې د الفرافره سیمه نیولې او جګړه د شار تاریخي ځایونو ته نږدې شوې ده. د سوریه پوځ د پنځشنبه په ورځ اعلان کړی و چې د حلب شار د نیولو لپاره پوځي عملیات کوي، او په دې ډول د اوربند هغه موافقه ماته سو چې د امریکا او روسیې په ملاتړ رامنځته شوې وه. په سوریه کې د جګړې دواړو خواوو پر مقابل لوري د اوربند ماتولو تور پورې کړی دی. د اوربند د موافقه له ماتېدو راهیسې د سوریه د حکومت او روسیې جنگي الوتکو پر حلب بمباري جاري ساتلې دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا روانه اونۍ په امنیت شورا کې وویل
هیڅ
واقعیا پرته له دې چې پر دې فکر وکړو چې د توضیح وړ ده کنه، هغه پیښې نسي توجیه کولای چې موږ یې په سترګو وینو. په سوریه کې د اوربند ماتېدل او د تشدد بیا پیل، او له دې سره سم د ډېر پراخ پوځي کمپاین پیل چې تشدد یې بېګناه ملکي کسان متاثره کړي توجیه نه لري. د میستور زیاته کړه چې تیره اونۍ د سوریه د جګړې په تیرو شپږو کلونو کې له ډېرو خونړیو اونیو وه. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي په ختیځ کې د وروستیو بمباریو له امله لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو روانه اونۍ پر روسیه او د بشار الاسد پر رژیم تور ولګاوه چې د ملکي خلکو پر ضد یې ګډ کمپاین پیل کړی دی. د سپینې ماڼۍ ویندوی جاش ارنست ویل د سوریه حکومتي ځواکونه چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کوي پر ملکي خلکو بمی حمله کوي او په دې ډول یې تسلیمېدو ته اړ باسي. په حلب کې لږ تر لږه 2.5 لک وګړي په جګړه کې ګیر دي.
او سم د سوریه یا شام په موضوع کې پاتې کیږي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د یو اویای سرمشریز په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې پر ډیرو بحثونو سربیره دغه سرمشریز په شام کې د رواني جګړې په درولو کې بریالي نسو او سم په دې هیواد کې د تشدد لړۍ دوام لري. شاهین بنری د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
په شام کې د اوربندې لپاره د امریکای او روسیې سفارتي هلې ځلې بریالۍ شوې نه دي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې په دغه موضوع ډېر بحثونه شوي دي. په سرمشریزه غونډه کې د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په ستونزو هم بحثونه وشو. په دې خبره زور ورکړل شو چې د دې ستونزو د هواري لپاره هیوادونه باید د یو بل سره په شریکه کار وکړي. خبری ایجنس لیکي چې د ملګرو ملتونو د غونډې یو لوی ناکامي په شام کې د روان بحران او کورنۍ جګړې سرته نه رسول دي. تر اوسه په دې جګړه کې 300,000 خلک وژل شوي دي. د وزیرانو په کچه غونډه نه یوازې دا چې په شام کې د اوربندې په یقیني کولو کې پاتې راغله، بلکې په عین حال کې د شام حکومت د حلب خار د خسترو لپاره د نو پوځي عملیاتو د پیل اعلان هم وکړ. په غونډه کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په معاملہ د بحثونو سره سره چاپیریال ته په ورپی خستونځو هم خبرې وشوې. دغه شان د یو شمیر وړو هیوادونو مشرانو ګیله وکړه چې غیت دي د نورو هیوادونو سره د برابرۍ په بنیاد د خبرو او دوی ته د ورپی خستونځو د هواري موقع ورکړل شي. خبری ایجنس لیکي چې ډیرو مشرانو په خپلو تقریرونو کې د سغدریزه ډلو پر ضد په شریکه د کار کولو غوښتنه وکړه. دې سغدریزه ډلو د شام او ایران نه تر شمالي افریقا، یورپ او امریکا پورې خپل فعالیتونه غځولي دي. د ملګرو ملتونو د اوسنی ستر سکتر بان کی مون د کار موده د روان کال د دسمبر په میاشت کې پای ته رسی. خو داغه وروسته بعد د ملګرو ملتونو مشري څوک کوي په دې اړه سوونه ویل شو. ځینې خزینه غړي وویل چې هغه غواړي چې اوس یوې خزې ته د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ چوکې ورکړل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او ستاسو پام د بختیار خټک په غږ کې د دغه سندرې پر لور راګرځوم.
جنگا تو بل تری او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل تری او تو بل جنگا تو بل جنگا رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا راجا را خور شا دامن رنگا تو بل ترے او تو بل جنگا تو بل جنگا تکور کی اور کی جوڑ دی بسد کو بیالوے سازش روان دے یارا تکور کی اور کی جوڑ دی بسد کو بیالوے سازش روان دے نبل بغواڑی یوب
بل د سنگا تو بل تورے او تو بل جنگا راجا را خورشا دامن رنگا تو بل تورے او تو بل جنگا تو بل جنگا
از موږ غله مشال رادیو څخه اوري او سو د افغانستان پر لور اروپای اتحادیه یو وار بیا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښ لپاره د خپل هڅو ډاډ څرګند کړی دی. د دې اتحادیه د بهرنی کړنلارې مشر ویلی چې د افغانستان په ثبات کې د دوی ګټې هم نغښتې دي. ټاکل شوی ده چې د اروپای اتحادیه مشران راتلونکې اونۍ د افغانستان په اړه غونډه وکړي چې د افغانستان ولسمشر او د حکومت اجرایي رئیس به هم ګډون پکې ولري. په دې اړه نور حال د فرشته جلال زی په راپور کې واوري.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشرې فدریکا مغرینی ویلي په بروکسل کې د افغانستان په اړه په روانه نړیواله غونډه کې له دې هیواد سره د سیاسي او مالي تعهد د راغونډولو ښه موقع ده. مغرینی ویلي په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره یوازې پر مالي مرستو نه بلکې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د دې هیواد د سیاسي ملاتړ پر دوام خبری وشی. د هغې په وینا اروپایي اتحادیه به د افغانستان د سولې لپاره خپله همکاري جاري وساتي ځکه د اتحادیه ټول غړي هیوادونه هلته د ثبات له ټینګښ سره علاقمندي لري. مغرینی پرون په سلوواکیا کې د اتحادیه د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبریالان ته وویل چې اروپایي اتحادیه باید هغو تهدیدونو ته هم پام وکړي چې خپل وګړي ورسره مخامخ دي او پر خپل امنیت باید پانګونه وکړي.
We have to take in mind the threats to the security of our citizens and this
موږ باید د ته پام وکړو چې زموږ اتباعو ته کوم خطرونه مخامخ دي. دا په دې معنی چې موږ باید له خپل شریکانو سره په خپل سیمه کې له ختیځ تر لویدیځ کار وکړو او د هغوی ظرفیتونه لوړ کړو، مقاومت یې زیات کړو او خپل امنیت ټینګ کړو. دا کار زموږ پر خپل امنیت پانګونه ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو او امنیتي کړنلارې مشر زیاته کړه چې افغانستان له ډېرو ستونزو سره د ډیموکراسۍ او پرمختګ لپاره حرکت ته تعهد څرګند کړی دی. د مغرینی په وینا نړیواله ټولنه باید د سولې او ثبات پر لور د افغانانو د حرکت ناتړ ته دوام ورکړي او دا کار باید یوازې د مالی اړخنه بلکې له سیاسي پلوه هم وشي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه جوړ شي چې د اروپایي اتحادیه د غړو په ګډون د نړۍ د اویا هیوادونو او شلو نړیوالو سازمانونو استازي به ګډون پکې وکړي. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې خپل سیاسي، امنیتي او اقتصادي بریالیتوبونه بحث ته وړاندې کړي.
موږ یو نړیوال اجماع د افغانستان په اړه باندې رامنځته کړی ده. د افغانستان له موقف څخه حمایت دی او د افغانستان د ملي وحدت او حکومت څخه د نړیوال ملاتړ دی چې ورسای ډېر مثال دی او موږ ډېر ژر بروکسل ته روان یو. موږ په دې هیله یو په بروکسل کې د نړیوالو مرستو
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، د انتخاباتي نظام اصلاح او د ښځو حقونه هغه مهم مسایل دي چې د بروکسل په نړیواله غونډه کې به له دې هیواد سره د نوي تعهد لپاره مهم ګڼل کېږي. د افغانستان د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله تیره میاشت دا تایید کړ چې د ملي وحدت حکومت په تیرو دوه کلونو کې د خپلو ځینې ژمنو په عملي کولو کې نه دی بریالی سوی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې نړیوال کانفرنس ریاست په د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي شورا مشر ډونالد توس کوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او څو د خوست او بیا د ننګرهار پر لور. تیر ورځ د افغانستان په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جادې دواړه سړکونه چې د ښاروالۍ ریاست له پرمختیا بودیجې د څلور میاشت په موده کې د 19 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوی ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د خوست چارواکو د یاد سړکونو د پرانیست پر مهال هیله وشوه چې په دې سره به خوست ښار ته د داخلیدونکو ګاډو په ګڼه ګوڼه کې کموالی راسي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د سه شنبه په ورځ په خوست ښار کې د حکیم تڼیوال جاده د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد جاده چې آزادۍ مینه کې د خوست د تفریحي پارک شمال لوري ته موقعیت لري په خوا یو خام سړک وو. د جاده د پرانیست په ځای کې خوست والي حکم خان حبیبي وویل
د 19 میلیون افغانیو په ارزښت باندې دغه پروژه تکمیله شوې ده. دغه سړک 1.2 کیلومتر طول لري، 18 متر عرض لري، 2 متر شولډر لري.
خوست والي د جدید اهمیت په تړاو زیات کړی چې د دې جاده په جوړولو سره به خار تایوا داخلي دونکو نوې لارې جوړ شي. خوست خاروال انجنیر البصیر وای چې یاد سړکونه د خار د معیارونو مطابق جوړ شوی او ودانی شرکت واجب لري چې کدی یو کال په موده کې د سړک کومه برخه زیان منه شو نو هغه برخه بل سره جوړوي.
دغه سړک چې نن ابتدای کیږي رسمن څومره لازم تستونه چې ضرورت وغه مکړی دي یو شرطونه نه داده چې د سړک یو کال ګارانټی لري.
د خوست د اقتصاد رئیس انجنیر حمید شوای چې د پخوا په پرتله د اوسنوي پروژو په کیفیت کې خواله راغلی
دی. نظارت ترڅنګ اصلا د پروژې په کیفیت کې مراقبت ډیر اساسي رول لري. موږ په اداراتو نه فشار دادی چې دوی باید یو مراقبت کولنده انجنیر چې دوامدار په پروژه کې اوسیږي ترڅو د پروژې کیفیت په کامله معنا تضمین او تضمین شي.
یاد دی د خوست د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې اوسمهال په خوست ښار کې د خواوشا 150 میلیون افغانۍ په لګښت د ښاري سړکونو د اساسي جوړونې چارې روانې دي.
یو خاطر که په خوست کې نوی سړک پرانستل کیږي نو بل خوا په جلال آباد کې خلک د هوا له ککړتیا سره ټکوي. د افغانستان جلال آباد ښار اوسیدونکي د چاپیریال له ککړتیا سره شکایت کوي. دوی د چاپیریال د ککړتیا د نور عوامل څخه هم د لامل په ښار کې د ریکشو ډیروالی ګڼي. بلخوا چارواکي مانی چې په ښار کې د ریکشو ډیروالی چاپیریال ککړ کړی دی. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
سره لدی چې د جلال آباد ښار د ککړتیا ډیر عوامل شته خو خلک یې د ریکشو له ډیروالي شکایت کوي او له حکومت نه غواړي چې د چاپیریال ساتنې په پام کې نیولو سره د ریکشو د ډیروالي مخه ونیسي. د ټولنیزو چارو پوه شیر عالم املوال په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
چاپیریال د تخریب اساسي ستونزه چې ده هغه د ترانسپورټ د هم دی چې د هغې د پټرول او د تیلو د استعمال نه ګازات افرازېږي. په جلال آباد ښار کې د ریکشو زیاتوالی دی. دغه مسایلو نه د هوا د ګرمېدو او د چاپیریال تخریب عوامل دي.
د ننګرهار د چاپریال ساتنې ادارې مشر فضل ربی حمیم هم دا منی چې د جلال آباد ښار د چاپریال په ککړتیا کې د ریکشو رول تر نورو هغو زیات دی. دی وایي چې دوی له اړوندو ادارو سره په ګډه یو طرحه جوړه کړې او مرکز ته یې د تطبیق لپاره لیږلې ده.
هوا د ککړتیا لپاره دا د ریکشو دود دی. د ریکشو کې د غازو استعمال د ورسره په خوا کې د موبایلونو استعمال د همدارنګه صوتي ککړتیا هم رامنځته کوي. په دې برخه کې البته موږ طرحه جوړه کړې ده. د والي صاحب لخوا منظوره شوې ده. د اداري مجلس لور تصویب شوې ده او موږ د ترافیکو مدیریت او امنیت قمندانۍ ته تطبیق په خاطر باندې لیږلې ده. البته د یو څه وخت په تېرېدو سره دغه طرحه تطبیق نه شوله. یو ځل بیا موږ د ترافیکو نه رسما معلومات واخیستل. هغوی موږ ته خپل عوامل وویل چې څه مشکلات پکې دي. موږ هغه مشکلات د مرکزي ادارې سره شریک کړي. هغوی به د خپل طریقه ورته کومه د حل لاره پیدا کوي.
د ننګرهار استیل والی محمد انیف گردیوال هم دا منی چې د جلال آباد ښار چاپریال د ریکشو ډیر والی ککړ کړی دی خو زیاتوي چې هڅه به وکړي چې د یو متبادل روزګار په ورکولو سره د ریکشو د ډیر والی مخه ونیسي.
دلته واقعا د چاپیریال په اړه باندې راز ستونزې موجودې دي چې دلته د ریکشو موجودیت او بیا هغه ریکشې چې ډېر زیات لوګي کوي هغه رښتیا هم د سیاحت لپاره ډېرې مضرې دي. دلته سخته بېروزګاري ده. د یو چانه روزګار اخیستل دا هم یو ستونزه ده. د قانون تطبیق لږ مشکلات لري. اوس د 40,000 په خوشا کې ریکشې موجودې دي خو د هر یو ته 100,000 تنه کورنۍ ور په غاړه ده خو هغه خپل هڅه او توان به کوو.
د یادولو ده چې په تېرو 40 کلونو کې له پاکستان څخه ننګرهار ته هغه ریکشې خلکو په غیر قانوني ډول راوړي چې د زوړوالي له امله یې په پاکستان کې د ګرځېدو جواز لغوه شوی. سره له دې چې دغو ریکشو ته د ننګرهار د ترافیکو مدیریت په رسمي توګه د ګرځېدو جواز نه دی ورکړی خو بیا هم په زرګونه ریکشې په آزادانه ډول د ښار په واټونو کې ګرځي او ورځ تر بلې په شمیر کې زیاتوالی راځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې فلسفه په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او تاسو کولای شئ دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو.com. اوس دو د کراچی پر لور د کراچی شار ټریفیک پولیسو موټر سایکل چلوونکو ته د هیلمټ یا ټوپۍ په سرولو، ګاډو چلوونکو ته د بیلټ یا پټۍ اچولو او په یو ټایر د موټر سایکل نه چلولو لپاره یو خصوصي کمپاین پیل کړی دی چې مقصد یې په خلکو کې د سفر پر مهال د حفاظتي ګامونو پورته کولو په اړه پوهه پیدا کول دی. کراچی د پاکستان یو لوی ښار څخه دی چیرې چې وخت په وخت ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال محمد عمران راکوي.
د کراچی د ټریفیک پولیسو مشر یا ڈی آئی جی ډاکټر عامر شیخ ته دغه کمپاین په اړه مشال ریډیو ته وویل چې هر کال شاوخوا 1.5 ٹریفیکی پیښې کیږي چې پکې 40% مرګونی وي او 40% خلک په دغه پیښو کې مري. د په وینا چې تیر کال دوی د 100,000 زیاتې جرمانې اخیستي، ولې بیا هم خلک د قانون خیال نه ساتي؟ نو دوی اوس د قانون ماتولو د جرمانې پیسې زیاتوي.
سندھ گورنمنٹ نے بھی، چیف منسٹر سندھ نے بھی، آئی جی صاحب نے انہیں ایک پہلو دیکھا کہ ہم نے 2015
دیوائی سندھ حکومت او د پولیسو مشر مونږ دا یو خبره معلومه کړه چې د تیر کال جون په میاشت کې هم دارنګ سنجیده کمپاین چلیدلی او د هغه وخت نه تر دې دمه د 150,000 نه زیات کسان جرمانه کړي شوی، خو د هغې کوم اثر په نظر نه راځي. اوس مونږ هڅه کوو چې جرمانې زیات کو. د هیلمټ نه په سرولو مونږ ویلي چې د 1.5 سل نه تر 0 روپو کو او د سیټ بیلټ جرمانه د 300 پر ځای 1,000 یا 2,000 روپے ولګولې شي. د سر سره زمونږ دا خواهش هم دی چې کوم زاړه کسان په پولیسو کې دي هغه په ځوانانو بدل
کو.
شاد علی چې د باجوړ جنسی سره تعلق لري او د خار په لوی لار شارې فیصل باندې د موټر سایکل هیلمټ یا ټوپۍ خرڅوي، وایي چې که څه هم د پولیسو لخوا بیا بیا جرمانی لګولې کیږي، خو حفاظتي ټوپۍ یا هیلمټ اخیستو کې کوم زیاتوالی نه دی راغلی. ارشاد نمیزوان چې موټر سایکل چلی د هیلمټ ارزښت منی او وایي چې دا هر څه د یو تن د خپل ځان د بچ کولو لپاره دی، باید هر یو کس ته دې خیال وساتي.
بالکل ضروری دی، دا زمونږ د ژوند مسله دی. معمولی په ګټیم سلیپ شي زمونږ سر لګي زمونږ دا مرګ خطر دی. پکې په دې حق کې مونږ چې هیلمټ لازمی پکار دی.
د کراچی د ټریفیک پولیسو د مشر په وینا چې دا وخت خار کې شاوخوا 40,000 ګاډي رجسټر دي چې پکې د 22,000 نه زیاتې موټر سایکل دي او دوی هڅه کوي چې د دې کمپاین د لارې خلک پر دې مطمئن کړي چې د ځان سره سره نور خلک هم د کومو مرګونو پیښو بچو ساتي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو دا
انسانانو پنوں ددی اربونو آدمیانو پنوں دا یو پیغام دے رسول غاڑم دا یو آواز دے خورولی غاڑم دا یو آواز دے خورولی غاڑم ددی نڑے دے انسانانو پنوں ددی اربونو آدمیانو پنوں. جمعاتونو وائزانو واوری د مندرونو پندتانو واوری اد گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د عقیدی منن کو د کارل مارکس د نظریه منن کو د دی نڑای د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سائلو دا جنگونا پری دی دا ترب گنے او نفرتونا پری دی دسم کی دا کور بد رنگ شلا تنگ د ظلم او د جنگ شلا راشی دسم کی د بقا پا خاطر تیری جارو کی د رنا پا خاطر د دی نڑے د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم Yeah. سجدو باند جنگو نا پریدی بس کئی دیو بلگریوانو نا پریدی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارو نا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمو نا ڈیر دی ددی نڑے د انسانانو پنو ددی اربنو آدمیانو پنو نسل خیال ساتی خیال دو هنر او دو کمال ساتی دازمک امن غواڑی مینا غواڑی دا قربانی دو زڑگی بینا غواڑی شویر صادقہ محبت پکار دے دا امن ڈک انسانیت پکار دے دا دی نڑائے دا انسانانو پنو دا دی اربنو آدمیانو پنو دا یو پیغام رسولی وارم دا یو آواز دے خورولی وارم دا دی نڑے دا انسانانو پنم دا دی اربنو آدمیانو پنم دا دی اربنو آدمیانو پنم